یو دا عکسونه تعقیب کی زما دفتر پورې ورسیږي، خو متاسفانه تر اوسه پورې چې هر څومره عکسونه مې وهلي د دې د لخوانه دا عکسونه اشکول شوي دي. په دې سویه هم چې حتی کور ته راغلي او همدا دفتر ته راغلي هلکان ته یې ویلي دي چې رڼا ته ووایه چې په دې ساحه کې باید خپل عکسونه بندې کړي. کمیسون ته مې شکایت وکړ او د هغې لخوا کوم غبرګون ونه شو.
له ننګرهار ولسی جرګې ته یوه بله کاندیده سایمه خوګیاڼۍ بیا د دې ترڅنګ چې د خپلو پوسترونو د شکولو خبره کوي، د نامنیو له کبله د کمپاین کول هم یو ستونزمن کار بولي او وایي دوی نشي کولی له نارینه نوماندانو سره چې زر او زور دواړه ورسره دي په یوه برخه کې سیالي وکړي.
په ننګرهار هم ښځې ډېر زیات ستونزې لري، عکسونه شکیږي په اطراف کې، اصلا ډېر ښه عکسونه ډېرې نه وړي ځکه چې تاسو مهم دی امنیتي وضعیت هلته ډېر زیات ښه نه دی. هر کاندیدار خپل هم ډېر زیات ناسالم رقابتونه مثلا د ښځو سره لري. د بېلګې په ډول زه وایم درته چې دوه هفتې مخکې زما خپل عکس د شیخ حسري په کمپ کې نس و غټ عکس و مجر رئیس و پخوا او اجادي قمندان او د خپلو بادیګردانو سره لاړو زما عکس وشکولو او هغه دکاندار یې وویلو ځان سره په موټر کښې وتلو دواړه ویوړو. بل ډېر زیات مصارف دي، مثلا مرجې نه معلومېږي، ځینې کانجان دي بې حده مصارف کوي.
د تبلیغاتي پوسترونو چاپول، کمپاین کول او انتخاباتي لګښتونو ته اوږه ورکول د مېرمنو لپاره اسانه کارونه نه دي. دا ټول لګښتونه غواړي چې د یوې ښځینه کاندیدې لپاره یې پوره کول ستونزمن دي، او بیا چې په همدې حالت کې داسې کسان پیدا شي چې د دوی چاپ کړي او خواره کړي پوسترونه وشکوي او یا یې راټول او له منځه یوسي، دا نو د نه منلو کار ګڼل کېږي. له پکتیکا ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماندا مېرمن ناجیه بابکرخیله هم دا خبره کوي، خو هغه په دې خبره خوشحاله ده چې په پکتیکا ولایت کې دغه ستونزه نشته. نوموړي زیاتوي
کابل څنګه د افغانستان مرکز ده، یو څه پوهه باید دې کې وجود ولري، فرهنګ صحیح اوسي، دا د انساني اخلاق نه ډېر لرې خبره ده، دا هېڅ مفهوم نه لري. که څوک رایه نه ورکوي هغه کوی چې خپل رایه ورنکړي. خوشبختانه څه پکتیکا خلکو نه زه بیا هم ډېره مننه کوم، په سر د دې نه څه دې روان سره دو ناشنایي نه لري، بیا هم ډېر احترام لري د پوسترو ته. دې ته تر اوسه هېڅ داسې عمل نه ده سوی، موږ څو خویندې نور هم خپل پوسترونه بند کړي دي، ځوانانو ډېر همکاري کړې ده، حتی ولسوالیګانو کې بند دي.
د کورنیو چارو وزارت او ملي پولیس دنده لري چې د پارلماني ټاکنو د نوماندانو د کمپاین لپاره خوندي شرایط برابر کړي. موږ د ښځینه کاندیدانو د پوسترونو د شکولو او له منځه وړلو یاده شوې ستونزه د کورنیو چارو وزارت له ویان ښاغلي زمري بشري سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیس ته وظیفه ورکړې تر څو دغه کسان چې په داسې کارونو باندې لاس پوري کړي، پر عکسونو باندې رنګ پاشي او یا هم خطې پاشي، دوی سره قانوني چلند وکړي. او دا یو سری بې نظمي ده، دا کار د قانون خلاف کار دی. هیله مند یو چې دوی دا کار ونه کړي او که یې وکړي په دې معنی ده چې خلاف ورزي ده او تخطي ده، نو پولیس مسؤوله یې تر څو دغه عناصر سره برخورد وکړي.
کارپوهان وایي دا ممکنه نه ده چې په پارلماني ټاکنو کې د ښځینه کاندیدانې له پامه وغورځول شي، ځکه دوی د ټولنې د نیمایي برخې استازیتوب کوي. ښه دا ده چې هغو ته د کمپاین کولو او انتخاباتي منډو ترلو ښه او سوله ییزه فضا برابره شي. بله خبره دا ده چې ملي پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ته هم پکار ده چې د ښځینه کاندیدانو د کمپاینونو لپاره لا ډېره خوندي فضا رامنځته کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د نړۍ د روغتیایي سازمان WHO او نورو نړیوالو ادارو لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه د نری رنسیا سل پر ناروغي اخته کیږي چې 2 میلیونه مري. همداشان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې په دغه هیواد کې هر کال 150,000 کسان په دغې ناروغۍ اخته کیږي چې 33,000 ښځې او جنکۍ دي. دغه شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 9,000 کسان د سل یا نری رنځ له کبله مړ کیږي. افغانستان په هغو 22 هیوادونو کې چې د نری رنځ ناروغۍ هم پکې زیاته ده دویم ځای لري، خو په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې ټول ټال په 122 روغتونونو او کلینیکونو کې د نری رنځ درملنه کیږي چې 22 یې په کابل او نور په بیلابیلو ولایتونو کې دي. د ډاکټرانو په وینا کې چیرې نو زیږیدلو ماشومانو ته د پیدایښت په لومړنیو درې میاشتو کې د ډي سي جي یا سل ضد واکسین وشي، نو د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي تر ټولو اسانه او ښه لاره ده. زموږ همکاري فریدي هوډ سیفي په همدې اړه یو مطلب چمتو کړی چې په ګډه به واورو. د افغانستان روغتیایی کارکونکي وایي په دې هیواد کې ډېرې ښځې په نری رنځ اخته دي، که څه هم چې ډېر ماشومان او نارینه هم په دې مرض باندې اخته کیږي، خو پوښتنه دا ده چې تر ټولو ډېرې ولې مېرمنې توبرکلوز یا نری رنځ لري. کله چې په نری رنځ اخته ښځې وګوري، اول خو اکثره هغه ښځې دي چې په لرو کلو کې اوسیږي او له تعلیمه لرې پاتې دي، او ډېرې خو یې په کم عمر کې ودونه کړي وي او پرله پسې ماشومان یې زیږولي وي. دوی په دې نه پوهیږي چې توبرکلوز یو میکروبي مرض دی. د سرایت په لارو خو یې هډو سر نه خلاصیږي. دوی فکر کوي چې نری رنځ له خپګانه ورته پیدا شوی.
ستړی اوسم، بیخي ستړی اوسم چې خو هم نه راځي. دا ستړی دا مرض د خونې جګر سولم دا رقم مرض را پوهی دا خو خسر من دلتی دیر غیدل لا تمست امرال راس پیدا
ڈاکٹری ملوی تو شمی کری نر بنے لاک راس پوراس کرتا چی پورتن ڈنگری کا پورتا کی کمنا دیر دا ہو وکل زور میں کو 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 دس دے منے
خوار می سامنو خدا یا خوا خسر من دیر تک غیدل مست امرال راس خوشی نوم دیر کورنۍ مې تانه راکوي ته خو توبرکلوز یې وایي. زړه مې راته تنګ شي بالا په دې خبر خفه شم دلته خو نو بل دلته مرض راته پیدا شو.
ډاکټران دا خبره تاییدوي چې که په نری رنځ یا توبرکلوز اخته ناروغ سم خوراک ونه کړي نو وضعیت یې لا پسې خرابیږي. دوی وایي چې توبرکلوز د یو ډول میکروب له امله رامنځته کیږي او له یوه انسانه بل ته سرایت کولی شي. په دې ناروغۍ د بدن بیلابیل غړي لکه اډوکي، بډوډي او تناسلي سیستم اخته کیدی شي، چې په افغانستان کې د شنډېدو یا د اولاد د نه زیږولو لوی علت دی، خو تر ټولو ډیر د سږو سل یا نری رنځ لیدل کیږي. ډاکټران وایي ډیر ځله ښځې په کور کې د توبرکلوز یا د نری رنځ د ناروغانو پالنه کوي او په دې خبرې نه وي چې ناروغي څنګه په اسانۍ تسرایت کوي. ډاکټر سید داود محمود زین نور علتونه هم بیانوي.
خزو کې توبرکلوز یا سل واقعیت په افغانستان کې ډیر ده. شرم ننګ چې دا مریضان ډیر مؤخر یا په کلینیک ته مراجعه کوي، او یو علت دا ده چې مثلا خزو فامیل کې د ټی بی یا دغه مسلول مریضان چې دي د لپاره د پرستار په شکل کار کوي، او مثلا متکرر ولایتونه دي، او په زمین کې سوء تغذیه ده چې دغه فاکتورونه دي جمع دي دا شرم او استیګما او ننګ چې خزو کې د توبرکلوز واقعا ډیر دي.
ډاکټر محمود زیات کړه د خزو په نه یوازې د توبرکلوز یا سل چې د ډیرو نورو ناروغیو په مخنیوي کې هم مهم رول لرلی شي. باید کورنۍ په دې پوه شي چې یو څوک له دوو نه یو څخه د ډیرې مودې لپاره ټوخی ولري او ورسره بلغم هم وي، په تیره چې د کمزورۍ احساس هم کوي، نو ممکنه ده چې په توبرکلوز اخته وي. پکار دی چې خامخا ډاکټر ته لاړ شي. هغه زیاته کړه د ناروغي د تداوي وړ ده، خو که خلک په وخت خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي. کله چې په توبرکلوز اخته ناروغ ټوخیږي، پکار دی چې خپل خوله په دسمال پټه کړي، په مکمله توګه دوا اخیستل یعنی اته میاشتې د دوا خوړل البته د ډاکټر له هدایت سره سم ډیر ضروری کار بلل کیږي. عزت منو اوریدونکو، اوس په هم له وخت می رشیدی څخه د خزو په اړه څولاندو خبرونه ته غوښ شو. تیرونه د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نجونو د لیسې ودانۍ ګټي اخستنې ته چمتو شو. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مهراین پژواک خبري اجنس ته وویل چې د ښار په شپږم ناحیه کې د شهاب په نامه د نجونو لیسې ودانۍ د یونیسف لخوا د 3000 امریکایي ډالرو په لګښت د تیر یو کال په موده کې ګټي اخستنې ته چمتو شو. نوموړي زیاته کړه چې د ښوونځي ودانۍ په دوو پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې لري. د هغه په وینا په بلخ ولایت کې شاوخوا 1500 ښوونځي دي چې 1500 سلنه ودانۍ نه لري. د پښواک خبري اجنس د خبر لمخې تیرونی په بامیان ولایت کې د قابلیت کورس لسلورې مې دورې څخه شلو قابلیت د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د بامیان ولایت د صحت عامه د ریاست سرپرستی ډاکټر حسنه وویل چې په دغه ولایت کې د نورو قبلو روزلو ته ډیر اړتیا شته او لږ تر لږه و نوري دوري باید تربیه شي. د دغو قبلو د فراغت په محفل کې د عامه روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سریا دلیل وویل په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې 2400 قبلي روزل شوي. د هغې په وینا نورو شپیتو زرو قبلو ته اړتیا ده. د کندهار او د امریکا د فریسنو د پانتونونو د کرینې پوهنځي سره نښلول کیږي. ټاکل شوی ده د کندهار پوهنتون د کرینې پوهنځی د امریکا د کالیفورنیا ایالت د کرینې پوهنځي سره ونښلول شي. دغه ټکی د چهارشنبې په ورځ په هغې غونډه کې چې د کندهار والي په دغه ولایت کې د امریکا د بیا رغونې د ټیم د قمندان مرستیال د کندهار پوهنتون رئیس د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د فریسنو پوهنتون رئیس ګډون کړی و طرحه شو. توریالي ویسا د فریسنو پوهنتون له رئیس څخه د دغو پوهنځیو د نښلولو لپاره مننه وکړه او دغه اقدام د افغان محصلینو د تحصیلي سویې د ودې او د دواړو هیوادونو د محصلینو د کاري تجربې د تبادلې په لاره کې اغیزمن وبله. د یادونې وړ ده چې د قندهار پوهنتون د رئیس د څرګندونو له مخې دغه پوهنتون 40 کاله مخکې تاسیس شو او اوس پاک پوهنځي لري چې د 1500 تنو نجونو په ګډون 2300 تنه محصلان پکې په زده کړو بوخت دي.
عزتمن اوریدونکو، خوشحاله یم چې تر دې دمه مو زموږ ملګرتیا وکړه. که غواړی چې نیمه نړۍ مو لاخ کولی شي، نو خپلې نظریې او رغندنی وکیلو موږ مسپموي. ستاسو لپاره زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په کابل کې 44 یو اویا، په خوست او قندوز کې یو، په قندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک را لېږئ نو د پوسټ باکس شمیره ده 0740 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خات او آباد اوسئ.
تور پتا جنت دے ماد پار پریختے زما تور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے پر نی دماغ وگمئے